یا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې له آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و دام پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې له ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنه و بوول دو و دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زدات.
په زر پان کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ماشوم چې به هر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېد.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپه ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستې شي. په خو به خلکو په دیش په لخ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندري شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه و او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو ښکلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټولې لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده، د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلي ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچین او کویکاف د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دی وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په نقل بې کولو کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځیکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دویم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغېزې د دې سبب سوي دي چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظ دا نبی علیه الصلاه والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاه والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نرۍ کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای داخله کېتري، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا چې نو کې پخه خلک دي هغه د تور نه دی کې لونګی تړي. ځوانانیم ترې خام په لوګدار دي، هغه ځوانانیم ترې سپنجریم ترې، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغنده او داشا
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ واخلم، دغه میاشت کې به یو پړکۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه اخلم. 15 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اختصم یو دغه مثال ورکمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باجو کې چرالي پکول پرمایشه جوړوم، نو دا شای زه استعمالم، دا وجری پړکې نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کیمنځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورل دوبي لکه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډېر اسانه یې، موږ دا رواج او رسم دی، موږ په دې لادونه نه دې باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی، یا مې تاسو آزار نه یا لونګۍ نه دې چې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه دراسو شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تاغوندی؟ آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال باجو ورکې واسطه دی اورنګ خوخه سي د سي یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خوخ سي جامع مغه رنګ مونږ خوخ سي مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګي ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګم داسته باجو ورکې سي اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګره ملک مسیر یا سو ورسي هغه ته بیا مونږه دا درنګ
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګۍ په سروي، او که څوک دا کار ونه کړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډې وهي.
اس پہ ہر کتوچ گیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کتوچ گیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وا، علاقه مې ورسره وا، او بیا مې چې خپل چکل ما د سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې د نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لکڅه ګرندای مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک د کارت ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا غا دا د چې د میرویس نیکه ناول ولیک مام لغنه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړای وو. خپله افغانستان کې ضرورت هم ده، منګه لکه یوازې د مین ناولونه درلود، لیا ټولنیز مسائل مو فکران غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلود، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلود، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلود، دا کمبود وو. نو چون زموږ لمړنی ناولم چې وو پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دام پولیسی ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وو، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخی ناول جوړه
کړم. نګیاسب کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سی پیخي نه پرده پورته کول چې همداوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیخه رامنځته کړې ده. څه ډول زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوسم حالات جنگی دي او یو ډیر حساس موضوع ته ګوتی وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، دغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوه چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې د هیواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه ده. لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور جړل، چا ورته ویلی چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم ده چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کې دې سه زمر شم او څوک مې د خخول نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوند جرأت نه کوم چې هغه کولې سه زی ولې و نه کوم. نو ما ځکه دا جرأت وکاو بل دا چې ما ودیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغه خلکو چې د کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویار سره وایي چې د یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ ځان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یو خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دانه ده چې په ټولو علومو کې د نبوغ ته ورسېږي. کیږي نابغه ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینې ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي نو یو مشوره به مې دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار داد چې ډیر زیات تحقیق وکي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بحر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیره پراخه برخه لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نور کیږي نو خلار هم دا چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې هغه ته تحقیق وکې او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکې
یا چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک ردل ته یو غلط فهمي داده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخی ناول لیکم کچیر ما سل پا سل که پا دی باندی عقیده در لو دلی چه زه سامیم ناول می تاریخی کتاب نلیکم نو چه ما ناول تر آواره و نو عدف داده پا تاریخی ناولونه که دست ده چه سید حقیقت پا کشته ده اما ده که تخیلتم پا که زیشته ده 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 افسانوتم پا که زیشته ده ده احساسات و زیولتم پا که زیشته ده هنر تا پا که زیشته ده سید پا تاریخی ناولونه که تاریخی حقیقی پیښشته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زه هم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري نو دلته حقیقت تیر شوی دی ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی خلکو داسې ښکاري زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي د افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نه شته دی خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري که موږ وسو کولی لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو اړخیزه موضوع وه چې ځینو ته ښه ځینو ته اتل وه ځینو ته خاین وه هغه په داسې یو شکل ټولنې ته وړاندې کړو لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیډي لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل هم شته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي او هم به تفریح وشي
هم به له موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولولي
د وروستۍ پوښتنې په توګه له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی هغه په ارواحات داود خان باندې زه لیکم خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه بیا نو دویم کتاب وروستی ولسمشر سو دریم زما همدا لیوانی ولسمشر په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي دا زما حق هم دی او دا زما زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه وه چې بل چا دا نومي خیوه او د نه ټول لیکوالان هم خبر دي نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي هم محتوا یې په زړه پورې نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانیزه دوام ورکوم او زه به خپله دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه او یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی دي چې څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه. خیر وژغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دوا دې صدا خو دې شو زده کړې دا ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو زده کوډه؟
یاره یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوډه؟ دې پر تاسو زده کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره.
یاره ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډوره سره.
هغه شوق چې دا ول ورسره وستې ما شوق ورسره.
او وستې ما شوق ورسره. ډیر سوي کم سوي نه ده.
ولې ډیر سوي؟
او ما له سره مننه ده.
دا هغه ول چې زده کو پر څه داسې دوه درې سندر دې پکې زده وې داسې دوه درې ترزنه یا دوه درې هغه لا یوری د موسیقي چورته واغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو
اوس مې ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه یو بوولو دوه و دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اته مساو کا ساو کا شاو کا پر وسم زده تا چي
تي اوس یاره بل ډول وټه کوي څه ډول خوند کوي مثلا تا یو ورو اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پښتو دواړه غوولیس
دواړه ژغولیس له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پښتو دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډیر له محمد ګل او عبد الله سره زم د دې سره ډیر نور سره زم خو له دې سره به ډیر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډیر
ستړی کوي دنه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت سوا یم اول بس سره کېدم وس سره عادت
لاسونه دیم نه خوږی
یا وس نه خوږی مخته خو دوست لاسونه نه خوږی
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسی کوي که تاسو نه ته جوړ بس
څوري خوان پخلی څومره ځینی خلک دسی چې پرسکا یو څوک را باپ ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه خلی
دولک زموج هغه بشاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوید هغه نغمه کوي او راتونی سي چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب یا تړنی ده یا د ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندره ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاګبي سوت سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پیښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه
لرل. زموت
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یوه بله پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډې کیسه رنزور احساس نومېږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 50 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه یې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 50 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مرکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه. ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. اخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه. پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه. ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورساوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیفه راوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیفه راوړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمه که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړمه ته مې پرېږدي د وخت څنګل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړمه نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تاته نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تاته نه جنګ کومه نه دې مخته آینه راوړمه خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کې میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زب کې د خپل زړه د رضاګانې اورم زنګل دی زب کې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه د چا شونډو باندې شور و د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور و د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینه یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی دا وی یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا ہر ایک پل سہما ہے کیوں